ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم وایس اف ام ریکارډ ایو ریډیو ته خراغ لین نن جمعه د 2020 کال د جنوري لسمه ده چې د مرغومی میاشې لشل نه سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سار شپک په کابل کې د سار پنځینې می او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د مخصوصن اته بجې دي دا د امریکا غاګ ډیو ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې بز فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم لومړی هم سرټکی کاناډا وای په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکو تیاره په خپل ایران په میزایل وښته ده د دې البته کې پر اړیدو کې یو سلو شپږ بیا کسان مړ شوي چې درش پیته کاناډایان وو ایران تر اوسه دا نه ده منلی چې دا جهاز په میزایل وښتل شوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي پر امریکا او ایران غږ کړی چې خپل منځي تشدد ډیر راکم کړي بل اړخته په ایران کې خلک خوشاله ښکاري چې له امریکا سره د جنگ احتمال کم شوی او د هند حکومت پسله پینځو میاشتو د اول دل د پاره بهرنی ډیپلوماټان د هندي کشمیر په دوري ویولي هند داوا کوي چې تر ولکې لاندې کشمیر کې حالات بیرته عادي شوي دي اوس هم پوره خبرونه د کاناډا وزیر اعظم جاستن ترودو وایي دوی داسې شواهد په اختیار کې لري چې څرګندوي په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکو تیاره په خپله د ایران په میزایل وښتل شوی او رانسکوره شوی ده جاستن ترودو د پنځشنبه یا زیارت په ورځ وویل چې په خپله د کاناډا او همداشان د کاناډا د اتحادي ملکونو استخباراتي معلومات ښیي چې ایران د تیاره په میزایل وښته و او ممکن دا کار یې قصدي نه وي کړی د امریکا صدر ډونالد ترامپ هم ویلي چې ګمان کوي ایران په اشتباهي ډول د اوکراین تیاره وښتي وي د اوکراین مسافرونکو تیاره د چهارشنبه په ورځ سهار وختي په تهران کې نسکور شو او ټول یو سلو شپږ بیا سورلې مړې شوې چې دریش پیته یې کاناډایانو د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی پلان جوړوي چې په بغداد کې د امریکا سفارت والوځوي سلیمانی تیر هفته په بغداد کې د امریکا د ډرون په حمله کې ووژل شو چې ورپسې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شو بل پلو د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل به د خالی شنبه په ورځ مسکو ته ولاړ شي او هلته به د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره وګوري دا اټکل کیږي چې د دغو دوو مشانو خبرې به د ایران پر بحران تمرکز ولري جرمنی او روسیه دواړه د امریکا او ایران ترمنځ تشدد پر کمیدو ټینګار کوي پر دې برسېره د اوکراین شخړه به هم د میرمن مرکل او صدر پوتین د خبرو په ایجنډا کې وي او تر څنګ د روسیې نه تر جرمنی پورې د نورد سټریم په نوم د ګیسو د یو پایپلاین په باب به هم بحث وشي امریکا دغه پایپلاین د غزیزو سره کلک مخالفت لري روس له غوښته هند کشمیر ځانګړی حیثیت ور ختم کړ دا د څو میاشتو په تیریدو د لومړي ځل لپاره په نوې ډیلی کې یو ډله خارجي ډیپلوماټان کشمیر ته تللې دي هندي چارواکي داوا کوي چې په کشمیر کې حالات بیرته عادي شوي دي مګر یاد دی وی چې په سلګونه کشمیریان اوس هم د هند حکومت په قید کې پراته دي که څه هم د امریکایانو په شمول یو شمیر بهرني ډیپلوماټان د هند حکومت په بلنه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ کشمیر ته ولاړل مګر د یورپي اتحاد اساسو دا بلنه و نه منله ځکه ویلي چې په دې سفر کې دوی ته د هندي کشمیر د دریو پخوانیو وزیر اعظمانو سره چې لا هم په قید کې دي د لیدلو اجازه نه ورکول کېده د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار وویل چې بهرنیو ډیپلوماټانو په کشمیر کې له سیاسي مشرانو پوځي چارواکو صحافیانو او د مدني ټولنې لغړو سره خبرې اترې کړې دي په امریکا کې د صدر ترامپ د مواخذه کېدو په باب کارایویان اعلان نه دي ختمې د کانګرس د اساسو دیوان دیموکرات مشر نانسی پلوسی ویلي چې هغه خای ډیر زر د صدر ترامپ د مواخذه کېدو یو دوه آرټیکل د سنت مجلس ته ولیږي څو د سنت لخوا دغه مواخذه پیل شي مګر میرمن پلوسی زیاته کړې چې د دې کار نه مخکې غواړي د سنت ریپبلیکنانو لمشر مچ مکانل څخه واوري چې هغوی به صدر ترامپ څه ډول مواخذه کوي دا سازو ایوان تیره میاشت صدر ترامپ په دوو مدونو کې چې یوې د اوکراین پر مشر د خپل سیاسي ګټو په مقصد فشار راوړلو باندې د خپل واک غلط استعمال او بلې د انصاف د پروسې مخنیول وو ملزم وګرځاو او مؤاخذه یې منزور کړله په استرالیا کې د ځنګلونو پراخ اور لګیدنه لا نه ختمه شوې وو ال کیږي چې پر اتلونکو دوه ورځو کې به هوا لا پسې تود شي او بادونه به هم تیز شي چې له دې عمله به اور لګیدنه بیا پسې زور واخلي په همدې منظور چارواکو د استرالیا په جنوب ختیځ کې ځینو خلکو ته امر کړی چې خپل کورونه پرېږدي او امن ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. سیدنی ښار ته څیرمه سیمو کې خلک د اور لګېدو له ویرې ساحلونو او ځینو آن په جهازونو کې اوبو ته پناه وړې ده. په استرالیا کې د وروستیو څو هفتو پراخو اور لګېدنو په میلیونونو ایکړ ځمکې سوځولي، لسګونه کسان یې وژلي او په میلیونونو ژوي یا حیوانات یې هم تباه کړي دي. د جاپان د عدلی وزیر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د نیسان کمپنۍ د پخوانی مشر کارلوس غوسن دا داور رد کړ چې ویلی وو په دې خاطر له جاپان وتښتید چې ګنید جاپان عدالتي نظام بې انصافه دی. د جاپان د عدلی وزیر ماساکا موري په یو ځانګړي خبری کانفرانس کې وویل چې د کارلوس غوسن داوی بې بنیاد دی. کارلوس غوسن چې په خټه لبنانی دی او یو شتمن نړیوال کاروباري ګڼل کیږي، په جاپان کې پرې د کرپشن مقدمه چلیدله خو هغه په پټه لبنان ته وتښتید. او روسي خبر دا چې د امریکا په پوځ کې د افریقي د برخې یا افریکام مشر قومندان د الشباب تندرو اسلامي ډلې د څو ورځې مخکې حمله په اړه چې درې امریکایان پکې ووژل شول د پلټنو امر کړی او په دې منځوري خپل دوه جک پوړي جنرالان د کینیا هیواد مانډابي پوځي هوایي اډې ته استولې دي. د افریقا مشر قومندان جنرال سټیفن ټاونسند د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل چې دغه له اړخه لیږل شویو جنرالانو په کینیا کې له چارواکو سره لیدو کاته هم کړی دي. د الشباب ډلې جنګیالیو د تیرې یکشنبه یا اتوار په ورځ د مانډابې پر پوځي هوایي اډې برید وکړ او د امریکا د خارجه وزارت او دفاع وزارت درې کارکونکي ووژل. مانډابې په کینیا کې پوځي اډه ده چې پکې هم د کینیا او هم د امریکا تر رهبرۍ ضد ځواکونه ډېره دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا ویو ای ډی ریډیو دا تاسو سمو غاګله واشنگټن ڈی سی ناوري ساسو قربان فواد لامی خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. کاناډا وایي چې په ایران کې د اوکراین مسافر وړونکو تیاره په خپل ایران په میزایل وشته ده. د دې البته کې تیاری په رالویدو کې یو سل شپږ اویا کسان مړ شوي چې درې شپېته کاناډایان وو. ایران تر اوسه دا نه ده منلی چې دا جهاز په میزایل وشتل شوی وي. نور جزئیات له محمد عالمگیر نه په دې رپورت کې وایي.
د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو یو خبری غونډه ته ویلي د شواهد نو ورته اندازه کیږي چې د ایران یو میزایل د لاسه د یوکرين هوائي جهاز په ایران کې رانسکور شوی وي.
The news will undoubtedly come as a further shock to the families who are already.
وزیر اعظم جسټین ټروډو زیاته کړه چې د لیشي چې دا کار په خطا کې شوی وي. هکو دا سی وینو د وړاندې څخه غمزپلې کورنۍ د چا خپل خپلوان چې د دې پیښې کې د منځ تللي لپاره به دا نور د افسوس خبروي. د کینیډا وزیر اعظم تر مخه دوی په دې نتیجه د کینیډا او ائتلافي استخباراتي ادارو لخوا راغون معلوماتو پر بنسټ رسیدلي، خو د استخباراتي معلوماتو په اړه نور جزئیات وړاندې کولو څخه ډډه وکړه.
From multiple sources including our allies and our own intelligence, the evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface to air missile.
Justin Trudeau ویل دا سخکاری چې د ایران د زمکې نه هوا کې گزار کون کې میزایل دا سورلو جهاز پنخه کړی وي. په ایران د تیر ورځې راهسي نیوکه هم روانې دي چې د جهاز د ملبې څخه تر لاسه بلیک باکس او ډاټا ریکارډر کتلو او ملبل ټولو وړاندې څنګه د نتیجې تورزیدل چې جهاز د تخنیکی ستونزې له عمله رانسکور شوی دی. امریکایي چارواکو هم په دې موضوع خپل خبرو کې داسې اندازې سرګندې کړې دي چې ګنې د ایران د جهاز پر ضد میزایلو دا د سورلو جهاز په هوا کې تباہ کړی وي. په پیښه کې د جهاز یو سل شپږوي اسورلې ټولې وجلې شوي چې پکې د جرمني، سویډن، افغانستان او ایران په شمول درې شپېته کینیډایان هم سوار وو. دا جهاز د ایران لخوا د خپل وجل شوي فوزي جرنیل قاسم سلیمانی د مرګ بدل اغستلو په لړ کې په عراق کې میشت امریکني فوزي تنصیباتو پر ضد وشتل شوي میزایل برید نه لږ سات وروسته رانسکور شوی وو. بلوریتا وړاندې ایران سره د تخنیکی ستونزې د لاسه د جهاز دراپریوتو په خبره قانی او روسو د دینه پر شار شوی یوکرين نائب خارجه وزیر ویلی د یوکرين ماهران پکار ده چې ایران کې بغیر د سم مشکل نه خپل پلټنې وکړي او هغه علتونه معلوم کړي د کم د لاسه چې دوی د سورلو جهاز په ایران کې راپریوتلې. د یوکرین نائب خارجه وزیر سرګی کیسلته سیا د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې خپل وینا په وخت دا بیان جاری کړی.
The circumstances of this catastrophe are still unclear. It is now up to the experts to investigate it and to find answers.
داغه په وینا د دې بوګنون کې پیښه پر شا عوامل اوس هم ښکار نه دي او دا اوس د ماهرانو کار دی چې د پیښه علتونه معلوم کړي او د کار لپاره زموږ ماهرانو ته بغیر د سخن نه ایران کې رسایي پکار ده.
دا وی ډیوره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو تاوتریخوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پر حیثیت او کردار ټینګار وکړ او ویل چې په داسې حالاتو کې چې نړیوالې کرکې له خطر سره مخ شي لازم ده چې د ملګرو ملتونو یا اقوام متحده بنیادی اصول په پام کې ونیول شي. مجاهد جواد له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو ځل بیا د ایران او امریکا ترمنځ د روانې لانجې په بهیر کې د خپلې ادارې پر ارزښت ټینګار وکړ. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته د خبرو پر وخت وویل،
At this time when global fault lines risk exploding,
کله چې د تیروتنو نړیوالې کرخې د ویجاړۍ او لګواخ سره مخ شوي، نو دا هغه وخت و چې د ملګرو ملتونو بنسټیزو اصولو ته خلکو مخه کړي. موږ باید هغه جوړښت یا چارټر ته راشو چې ټول سره یو ځای کړي یو. د نړیوالې لانجې او بحران په دې حساس وخت کې زموږ شریک اصول زموږ ګډ اهداف دي. هغه وړاندې وویل، اوس هم د امریکا لخوا د ایران د لوړ پوړي جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو او بیا د ایران لخوا په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې د بریدونو سره د سترې شخړې ګواښونه زیات شوې دي. بل پلو د نړۍ د متنفذو مشرانو د سازمان مشرې میری رابینسن وایي، دا ډیر د خوشنۍ ځای دی چې امریکا ته د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر جواد ظریف ویزه رد شوې ده، ځکه هغه به دلته د ملګرو ملتونو شورا ته وینا کوله.
It is my understanding that Iran's foreign minister Javad Zarif was due to address this chamber today.
څومره چې زپوهیګم نو ټاکل شوی و چې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف بنن د شورا ته وینا کوله. هغه به د نړیوال سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو په رول باندې خبرې کولې، خو د ایران او امریکا ترمنځ لانجې له زیاتېدو سره هغه له دې خبرو څخه منع کړی شو. دا ډېر د خوشنۍ ځای دی. په داسې حالاتو کې موږ اړتیا لرو چې د ټولو خواو غږ واورو. ایرانیانو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وروسته له هغې د آرام سا واخیستل کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دی به په عراق کې په امریکایي اډو باندې د ایران د توغندیز برید ځواب نه ورکوي. له دې سره دا هیله پیدا شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه لانجه چې د یوې لویې جګړې د رامنځته کېدو ویره ورسره وه په سړېدو ده. دواړه غاړې هغه وخت یو او بل ته سره نیغې شوې کله چې ایران د شروع یا چهارشنبه په ورځ په عراق کې د امریکا په دوه پوځي اډو باندې د ګڼو بلستیک توغندیو بریدونه وکړل په کومو کې چې مرګ ژوبله نه وشوي. ایران ویلي دغه بریدونه د امریکا د هغه برید په جواب کې شوي په کوم کې چې جنرال قاسم سلیمانی چې په عراق کې د ایران د سیمه ییز امنیتي تګلارې جوړونکی و د دې ونې په سر کې وژل شوی و. په تهران کې چارواکو ویلي دوی اوس د جګړې د زیاتېدو په اړه لږ اندېښنه لري. د تهران یو اوسیدونکی شبنم محتشمی وویل،
خوشحال کننده بود به نظرم، به هر حال برای همه، چون که یک
د ټرمپ وینا خپل زه او نور ټول خلک خوشاله کړو. موږ په هغه شپه تر سهار پورې ډیر پاندېښنه کې وو کله چې ایران توغندي وتوغول، ځکه د جګړې د پیلېدو ویره وه. خو د ټرمپ له خبرو وروسته موږ یو څه آرام شو. دا نه چې هر څه بدل شول، بلکې یوازې دا چې جګړه بنه کیږي
به هر حال تغییر نمیکنه، فقط جنگ نمیشه.
د بهروز مولای په نامه د تهران یو اوسیدونکی وایي، ان شاء الله چې اوس د جګړې لږ وخت دی او زه فکر کوم چې حالات اوس آرام شوی دي. همدارنګه د دارا شجاعی په نامه یو ځکهونکی وایي،
خیلی بهتره اینجوری تا اینکه بخواد اون مسئله.
زه هم د امریکایي چارواکو له خبرو سره آرام شوم او اندېښنې مې کمې شوې دي. د وړاندې وویل جګړه لوبه نه ده چې د ګټلو لپاره یې وکړي، ځکه جګړه ګټونکی نه لري.
بیا سلام خرغلی د هند حکومت پس له 15 میاشتو دا اول ځل د پاره بهرنی ډیپلوماټان د هندي کشمیر په دوري بیولې دي. هند دا کوي چې تر ول کې لاندې کشمیر کې حالات بیرته عادي شوي دي. نگین شاه له نورو تفصیلات سره.
د هندستان د طرفه د هندي کشمیر ځانګړي شناخت ختمولو نه 15 میاشتې وروسته په نوې ډلې کې مشته د بهرنیو ډیپلوماټانو یوې ډلې د پنځشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره سیمې ته سفر وکړو. کړکېچنې سیمې ته سفر په داسې حال کې کیږي چې نوې ډلې وایي چې د سیمې حالات په سمې دو دي. هندي کشمیر کې اګست په میاشت کې سخت بندیزونه یو څه نرم شوي، خو اوس هم سلګونه خلک په توقیف کې پاتې دي او انټرنیټ بندیزونه هم لا دوام لري. د یورپی اتحادی استازو په ظاهره بلنه رد کړه، ځکه چې په دې لیدنه کې د دریو پخوانیو وزیرانو سره ناستی شامل نه وي کوم چې په توقیف کې پاتې دي او د هغوی ګوندونه په کشمیری سیاست کې حاکمیت لري. د امریکا په ګډون د لسګونو هیوادونو ډیپلوماټان په سخت سکیورټی کې له هوایي ډګر څخه سپاره شو. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار ویل چې دوی له ګڼ شمېر سیاسي مشرانو، پوځي چارواکو، د مدني ټولنو غړو او ځایي خبریالانو سره ولیدل. دوی په عامه توګه د هندي چارواکو لخوا غوره کیږي. رویش کمار زیاته کړه د لیدنې مقصد دا و چې سفیران حالات قابو کولو لپاره د حکومت لخوا شوي کوششونه وګوري. ښکاري چې د حکومتي ډیپلوماټان دوره د دې تنقید کمولو لپاره یو کوشش دی چې دوی د اگست میاشتې راهیسې بهرنیانو ته د سیمې د حالاتو جایزه اخیستو لپاره د لیدنې اجازه نه ورکوله، چرته چې په زرګونو اضافي پوځیان ورلیږل شوي، سخته کرفیو پرې لګول شوي او د رابطو لارې پرې بند کړي. په دې وجه د هندوستان یوازینی مسلمان اکثریت سیمه کې بشري حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوي. هندوستان ویل چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره دا ګامونه پورته کول ضروری وو چې اسلامي وسلوالو ډلو په مشرۍ د بیلتون غوښتونکو بغاوت لپیل راهسي په لسګونو زره کسان وژلې دي. که څه هم کشمیر ته د ډیپلوماټانو، د حقونو فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته لاسرسی تل کنټرول شوی، خو هند بهرنیانو او د هند اپوزیشن مشرانو دواړو لپاره سیمې ته سفر محدود کړی دی. د اپوزیشن ګوندونو حکومت باندې تنقید کړی چې خپلو مشرانو ته اجازه نه ورکوي چې سیمې ته سفر وکړي، په داسې حال کې چې ډیپلوماټان یې د لارښود سفر په نوم سیمې ته بولي. د کانګریس ګوند مشر منیش تیواری ویل حکومت په اساسي توګه دا په ډاګه کول غواړي چې په کشمیر کې هر څه ټیک دي، خو اصل کې دا خبره د حقیقت نه لري ده. د امریکا سفیر کین جوستر زیاته کړه هغه ډیپلوماټان چې کشمیر ته تللي د ناروې، ویتنام، سویلي کوریا، برازیل، ازبکستان، بنگلاديش او مالدیو استازیتوب کوو. وجاهد حبیب الله د حکومت یو پخوانی مامور پښتنه وکړه چې ولی د حکومت لخوا د ډیپلوماټیک پلاوی نیولو ته اړتیا لیدل کیږي. بهرنی ډیپلوماټانو ته باید اجازت ورکړل شي چې هغه څه وګوري چې دوی لیدل غواړي، نه دا چې یوازې هغه څه وګوري چې حکومت یې غواړي دوی وګوري. څېړونکي وایي چې دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې لومړی وزیر نریندر مودي په کشمیر کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه له سخت تنقید سره مخ شوي، او همدارنګه د هغه د حکومت لخوا د شهریت ورستی قانون چې د مسلمانانو په ضد وبلل شو او په ټول هیواد کې لاریونه پیل کړل. په نوې ډلی کې ابزرور ریسرچ فاونډیشن د بهرنی چارو کارپوه منوج جوشی وایي دا ټول د نظریاتو د خکولو په هڅه کې دي. حکومت لخوا د کورنیو حالاتو اداره کول د نړۍ لوی منفی پام ځانته اړوي.
اوس هم د پاکستان په لور، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هیواد د بډو رشوتونو د مخنیوي قومي ادارې یا نیب د قانون درې دفعې د اسلام د اصول او قوانینو پر ضد ګرځولې دي. بل اړخ ته بیا د تحریک انصاف ګوند پورې تعلق لرونکي د پاکستان د ټکنالوژي وزیر فواد چودري بیا د اسلامي نظریاتي کونسل د دوه سرګندونو په وړاندې خبرګون ښودلی دی. ارشد حسین له نورو جزئیات سره.
اسلامی نظریاتی کونسل چې د قومي احتساب کمیشن کومې دفې غیر قانوني ګرځولې دي، په هغه کې دفعه سوار لس دي، دفعه 15 ای او دفعه شپږشتم شامل دي. د اسلامی نظریاتی کونسل چیرمن ډاکټر قبله یاز وایي چې د الزام ثابتې دون مخ کې ملزم ته حد کړې اچول، د لګیدلې تورونو په مطبوعاتو کې تشهیر کول او د ملزم بغیر د مقدمې نه د اوږدې مودې د پاره په قید کې ساتل د اسلامی اصولو، د انسانیت د درناوي او د انصاف د تقاضو پر ضد دي.
وہ ہے دفعہ 14 ڈی، دفعہ 15 اے، اور دفعہ 26 کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری، اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ الزام لگانے والے کی ذمہ داری.
حقوائی دا قامی احتساب بیرو دا آرڈیننس دفع 15 اے اور دفع 25 دا بے گناہ ثابت اول بار دا ملزم پا گو ورچوی اور اسلام کے دا ذمہ واری دا ملزم پسر نرازی بلکہ پا حق چا رازی چی سوک پچا تور لگوی. اخوا دا اسلامی نظریاتی کونسل لخوا پا نیب دا اعتراضات پر جواب کے دا سائنس اور ٹیکنالوجی وفاقی وزیر فواد چودھری دا اسلامی نظریاتی کونسل پکار کردگے سوالونا راپور تکڑی. حقا پا ٹویٹر لکلی چی ترننا پورے دا حیوات دا مذہبی طبقو سوچتا دا نظریاتی کونسل لخوا کملار خودنا نہ دا ترلاسا شوی اور پدا سے اداروں باندھے دا کروڑوں روپو لگخس جواز لری اور دا اسلامی نظریاتی کونسل دا بیا جوڑخت پا ضرورت زور روڑے. دا اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز دا فواد چودھری اعتراضوں تا پا جواب کی ویلی چی دا حقا عکس العمل دا پوہنا بہر دے او کو دا حقا سپارختنے کم شرعی دلیلون لری نو ادارہ پہ غور کولو تھا تیار دا. خکار دیوی چی اسلامی نظریاتی کونسل یو آئینی ادارہ دا چی حکومت او پارلیمان تا دا اسلامی قواعدو او ضابطو لاندے وړاندیزونه ورکوی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل په ډیلی ټلګراف ورځپاڼې کې د پاکستان په حواله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده چې ساسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان مشهور فوجي حکمران جنرل ضیاء الحق د کال 1978 د اگست په 18 تاریخ د ملک دننه د یو فوجي هوایي جاز په حادثه کې مړ شوی و. په دغه هوایي حادثه د دنیا مختلفو لیکوالانو مختلف قسمه لیکونه کړي دي او د جنرل ضیاء الحق د هوایي جاز د حادثي او په هغه کې د جنرل ضیاء الحق د مرګ د اصلي سبب په حق له د حقایقو دنیا ته د وړاندې کولو کوششونه کړي دي. د جنرل ضیاء الحق د مرګ په حق له شوو لیکونو کې دا یو خبره تقریبا هر چا لیکلی ده چې د هغه هوایي جاز هغه له د امونو په ورکړو پیټو کې د اخوې شوو بارودی موادو د 1400 غورځېدلې ده. په دې موضوع د پاکستان یو نامتو لیکوال محمد حنیف هم د ایکسپلوډینګ مینګوز یعنی د چاودیدونکو امونو په نوم د جنرل ضیاء الحق د مرګ په حق له په انګریزي کې یو تفصیلی کتاب لیکلی دی. د محمد حنیف په انګریزي کې د لیکلې شوی دی کتاب په تازه ورځو کې اردو کې هم ترجمه شوی ده. خو په تیر ګل د محمد حنیف په انګریزي کې د لیکلي کتاب په اردو کې د ترجمه شوی نوی کتاب ټولې نسخې د پاکستان خفیه ادارو د کتاب د ناشر په دکان چاپه کې اوچتی کړي او د ځان سره وړي دي. په دې واقعیا نن د برطانیې په مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف کې اسلام آباد نه د اخبار د خبریال د بن فارمر یو تفصیلی رپورٹ چاپ شوی دی. د رپورٹ سرخط ته پاکستان باندې د لیکلي تنزیه کتاب لیکوال وایي چې د هغه دغه کتاب ضبط کړی شوی دی او دا شان د فوجي حکمران ضیاء الحق کورنۍ د دې کتاب دلچسپ لیک لستونه محرومه پاتې شوی ده. بن فارمر د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د پاکستان په یو پخوانی فوجي عامر حکمران جنرل ضیاء الحق باندې لیکلې شوی تنزیه کتاب ایکسپلوډینګ مینګوز لا اعزاز هم ورکړی شوی و. خو د دې کتاب په اردو کې ترجمه شوی ټولې نسخې د ناشر په دکان یو چاپه کې اوچتې کړې شوې دي او د دې په خورولو بندیز لګولې دی. د کتاب لیکوال محمد حنیف وایي چې د حق رسیدلي جنرل ضیاء الحق وارثانو د باندې د عزت دعوه هم کړې ده. محمد حنیف دعوه کوي چې د ده د لیکلي کتاب نسخې د ناشر د دکان نه د پاکستان د فوج طاقتورې خفیه ادارې ISI د ګل په ورځ اوچتې کړې دي ځکه چې د ناول په شکل کې لیکلی دغه کتاب په بازار کې د ټولو نه زیات خرڅېدونکی کتاب و. بن فارمر خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د دې واقعې سم دستي غندنه شوې ده او دا پاکستان کې د تحریر او د تقریر په ازادۍ تازه حمله ګڼلې کیږي. میډیا تنظیمونو داوا کړی ده چې د فوج خلاف په خبرونو خورولو د دوی خلاف د ډیر وخت نه انتقامي کار روانې دي او ویناګانې ورته کیږي چې دوی د فوج خلاف تحریرونو خورولو نه لاس واخلي. ٹیلیگراف لکھی چې د محمد حنیف د جنرل ضیاء الحق د واقعې په باب له کتاب ایکسپلوډینګ مینګوز په کال 2008 کې په انګریزي کې چاپ شوی دی او لږې ورځې وشوي چې د دې په اردو کې ترجمه شایع شوی وه. دا کتاب په کال 2008 کې د مین بوکر د اعزاز لپاره هم غوره کړی شوی و. محمد انیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جنرال ضیاء الحق زوی دتا د هته کې عزت د داوی خبردارې هم لیږلې ده. محمد حنیف د جنوري پشپغم تاریخ په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلي دي چې نن واسپخین یو سو کسان زما د کتاب د اردو ناشر په مکتبه دانیال دفتر ورننه وتل. دوی خپل پیژنګلو د ایسای د اهلکارو په حیثیت کې وکا او د د کتاب د اردو ترجمه ټولي نسخې اوچت کی. د زیاته کا چې د دفتر منیجر باندې سخت دړکی هم کړی دي او د دفتر نور اهلکارو نه زما یعنی د محمد حنیف د درد درک پختنی هم کړی دي.
دا وایس اف امریکا دی وا سوشل میډیا پتا دا @voa دی وا.
په امریکا کې د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو په باب کارویان اعلان دي. ختمي د کانګرس د اساسو د ایوان دیموکرات مشر نانسی پلوسی ویلي چې هغه خای ډیر زر د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو دوه آرټیکل د سېنات مجلس ته ویلي چې د سېنات لخوا د مؤاخذه پیل شي. نور جزئیات له نصیر کاکر څخه وایي.
د امریکا د استازو د شورا سپیکر نانسی پلوسی د پنځشنبه پر ورځ ویلي د صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذه په اړه شای دوی ماده ډیر زر و سېنات ته ولېږي، خو بیرته په سېنات کې د ریپبلیکن ګوند له مشر میچ مکانل څخه غوښتي چې لومړی دی د مؤاخذه د کاروایی د څرنګوالي په اړه ورته ووایي. د استازو شورا تیر میاشت د صدر ترامپ د مؤاخذه کولو د تورونو منظوري ورکړې وه او تورې پوری کړې چې ترامپ له خپل منصب څخه بې ځایه استفاده کړې چې یوکرين ته د پخوانی مرستیال صدر او د 2020 په ټاکنو کې خپل سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل کولو ټینګار کړی و او د یوکرين سره تړلي اقداماتو په اړه د کانګرس د تحقیقاتو په هڅو کې خندونه رامنځته کړي وو. خو په سېنات کې د ترامپ په ضد کاروایی وځنډول شوه چې میرمن پلوسی د مؤاخذه ماده د یو بې ارزښته هڅې له کبله وانستولې او غوښتل یې چې میچ مکانل په دې رضا کې چې د ترامپ له هغه نږدې مرستیالانو څخه هم بیانونه واخلي چې یوکرين ته یې د 391 میلیون ډالرو د کومک په عارضي توګه درولو کې له هغه سره لاس درلود او په اینی وخت کې د یوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی دې ته هڅاوه چې د بایدن په ضد تحقیقات شروع کړي. میچ مکانل دې اونۍ ویلي چې د ریپبلیکن اکثریت په سېنات کې د مؤاخذه د کاروایی شروع کولو لپاره کافي ووټونه لري او ګڼل یې چې د شاهدانو نه غوښتلو او د یوکرين په مهمو دستاویزاتو د نارضامندۍ برسېره پلوسی د مؤاخذه ماده ورکړې دي. میچ مکانل ویلي د سلو غړو سېنات په د استازو د شورا د غړو له اورېدون وروسته د ترامپ په ضد خپله قضیه کوي او د صدر د مدافعینو له اورېدنې وروسته به دا فیصله کوي چې شاهدان راوغواړي. مکانل هیله من دی چې سېنات به له اورېدنې وروسته صدر له قضیې څخه وباسي. پلوسی ویلي دوی اسناد نه غواړي، دوی شاهدان نه غواړي. خو پلوسی د ریپبلیکن او ځینې ډیموکرات غړو لخوا و سېنات ته د مؤاخذه اسناد لیږلو په اړه له فشار سره مخ ده او وایي هغه تر نامعلومه مودې پورې دا ماده له ځان سره نسی ساتلی. خو پلوسی وایي چې څه وخت آماده سوه نو وابه استوي او شای ډیر زر، خو زیاته کړې ده چې هغه غواړي وګوري چې سېنات به په دې اړه څه کوي او تر کومو آدابو لاندې به یې کوي. صدر ترامپ د ډیموکراټانو لخوا د مؤاخذه هڅې د خندا او ور بللي. د امریکا په 244 کلن تاریخ کې دا یوازې څلرم ځل دی چې یو صدر په هدف سوی. دوه امریکایي صدران په 19مه پیړۍ کې انډریو جانسن او دوی لسیزې وړاندې بل کلینټن د استازو د شورا لخوا مؤاخذه سو، خو په سېنات کې بری سول. دریم امریکایي مشر ریچارډ نیکسن د 1980 په لسیزه کې د سیاسي رشوت په یو رسوایي کې تر مؤاخذه لمخه استعفا ورکړه. د پنځشنبه پر ورځ د ترامپ د مؤاخذه ته د ډیموکراټانو لخوا یو بل فراډ او صدارتي ځورونه ویلي. په سېنات کې د مؤاخذه د ووټ لپاره له دریو څخه دوه برخي اکثریت پکار دی. کچيري د سلغړیز سېنات ټول وڅلويش ډیموکرات غړي د ترامپ د مؤاخذه په حق رائے ورکینو هم د ریپبلیکن ګوند شلغړي په کار دي چې د مؤاخذه تحریک منزور کړي. که څه هم د ریپبلیکن ګوند ځینې غړو د یوکرين په اړه په صدر ترامپ نیوکې کړې دي، خو هغوی د لری کول غوښتنه نه ده کړې.